The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا جوا ده زمو جاهی جواد هم لومړی پامو کړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده. په کابل کې زرګونو کسانو د سولې په اړه د کابل خلکو غږ د غونډې پر مهال د افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیې په ناسته کې یوې وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې او یا لنډمهاله اوربند توافق وکړي. د خیبر پختونخوا د لری پرتی سیمې شنګلې څخه د ډبرو د سکرو د شپاړه سکان کیندونکو مړی په دره ادم خېلو کې ل یو ډلیس قبر څخه موندل شوی او د هندستان د روغتیا وزارت د جمعې پورې اعلان وکړ چې په تیرو سالو شې ساتونه کې د کورونا یو لک یو ډیر زرا نه سوا اتد سلويخت پیخي موندل شوی دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په کابل کې زرګونو کسانو د سولې په اړه د کابل خلکو غږ تر نامه لاندې د غونډې پر مهال له افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیې په ناسته کې یوې وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې او یا لنډمهاله اوربند توافق وکړي. یا د غونډې چې د جمعې په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې رابلل شوې و، ګډونکوونکو یې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره ویلي چې د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندې شي. دغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی په برلیتوب سره د سولې خبرو د پرمخ وړلو او د افغانستان د جنگ زپلو خلکو د باور د پیاوړي کولو لپاره دواړه لوري باید د یاد کانفرنس په لومړي ګام کې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې په ټول هیواد کې پر تلپاتې او یا لنډمهاله اوربند باندې هوکړه وکړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری په یاد غونډه کې وویل چې د سولې خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون پر ارزښتونو باید معامله ونه شي. خاغلی حیدری زیاته کړه چې په دغه خبرو کې د بیان، رسنۍ او ټاکنو ازادي، د امنیتي سرتیرو، د ښځو حقوق او د بشري حقوقو ارزښتونه باید خوندي شي. د افغانستان څخه په یو بل خبر کې راغلی چې افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو لکتر لګه نه امنیتي سرتیری وژلي او تر 1400 زیات نورې په هرات ولایت کې نیولې دي. د هرات والی سید واحد قتالی امریکا غږ ته ویلي وسلوالو طالبانو په کوهستان او غوریان ولسوالیو کې په دوه امنیتي مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. طالبانو په یو بیان کې د 1400 حکومتي سرتیرو د وژلو او 22 نورو د نیولو خبر ورکړي، خو طالبان کلا د مرګ ژوبل شمیرې لوړې خې. د یو بل خبر لمخې طالبانو په ننګرهار ولایت کې هم لکتر لګه 15 افغان امنیتي سرتیري وژلې دي. د خیبر پختونخوا د لری پرتی سیمې شنګلې څخه د ډبرو د سکرو د شپاړو سکان کیندونکو مړی په درې د بخیلو کې د یو ډلیس قبر څخه موندل شوې دي. دغه کان کیندونکي په 2011 کال کې تختول شوی وو او تر اوسه پورې لا ترکه وو. د خیبر پختونخوا په درې د بخیلو کې کان کیندونکو د پیښور کراچي تر مسپروت سړک بند کړی دی او امبولانسونه نه پرېږدي چې شنګلې ته مړی انتقال کړي. دوی د صوبې له اعلی وزیر څخه غوښتنه کوي چې درې د بخیلو ته دی ورشي او د دوی غوښتنه دی واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د قربانیانو د کورنۍ لپاره د هر مړی پر سر د 100 لک روپیو اعلان کړی. د هندستان د روغتیا وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په تیرو سلرو ساعتونو کې د کورونا یو لک یو ډیر زره نه سوا اتش پته پیخي مندل شوې دي، چې دا په دغه هیواد کې په یو شپه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیات پیخي دي. د جاپان لومړي وزیر یوشیدو سوګا د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په ټوکیو کې به د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان شي. سوګال ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل په دغه نوي ګام کې به د کاروبارونو او رستورانتونو کاري ساعتونه کم شي او سرغړون کې به جدي مر شي. جاپان هیڅ کله داسې کلک لاکډاون نه لګولی لکه چې په نورو هیوادونو کې لګیدلی دی. په جرمنی کې هم د روغتیا وزیر جنس اسپان د جمعې پر ورځ ژورنالیستانو ته ویلي دي چې د کورونا د درېمې څپې د کابو کولو لپاره په ټول هیواد کې د لاکډاون لګولو اړتیا ده. په ورته وخت کې وروسته له هغه چې د اروپایي ټولنې د طبي ناظمینو لخوا د استرازینیکا او د ویني د پندیدو ترمنځ اړیکه اعلان شوه، په ګڼو هیوادونو کې دغه واکسین په اړه نوې تګلاره غوره شوې. برتانی چیرې چې دغه واکسین جوړ شوی ویلي دوی به له 1.5 کلنو څخه وړو کسانو ته یو بل واکسین وړاندې کوي. رويټرز ویلي په اسپانیا او فلیپین کې به دغه واکسین یوازې له 18 کلونو څخه زړو کسانو ته ورکول کیږي. دغه واکسین لا خستلو وروسته په اروپا کې د ویني د پندیدو لامل لکتر لګه 14 کسان مړ شوي دي. او د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د نوي کال لپاره په وړاندې شوی بودیجه یا بجټ کې 8.4% زیاتوالی راغلی چې په ځانګړې توګه روغتیاي سیستم، کورونو، پوهنې او د چاپیریال ساتنې په برخو کې به ولګول شي. د سپینو ماڼۍ لخوا د 2022 کال لپاره دغه پیشنهاد شوی بودیجه د جمعې پورې اعلان شو. په دغه بودیجه کې 1.5% د لګښتونو زیاتوالی په پوزي برخه کې راغلی چې اوس ټول ټال 3.5 بلیون ډالر ته ورسېده، چې دا غیر دفاعي برخي یعنی 9.5 بلیون ډالر څخه لږ کم دی. د بایدن لخوا په وړاندې شوی دی بجټ کې 3.8% لګښت د پوهنې او 2.1% د روغتیا د ډګر لپاره زیات شوی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای جیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voajivanews.com.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. په کابل کې زرګونو کسانو د غونډې پر مهال له افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیه په ناسته کې یو ورستي پریکړه تر رسیدو لپاره پر تل پاتې او یا لړمحالي اور بند باندې هوکړه وکړي. یا د غونډې د جمعې پر ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې جوړه شوې و چې د یو پریکړه لیک خبرولو سره ویلي د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په دې اړه نور حال له نوشیروان قلندر څخه خبري.
کابل کې په زرګونو کسانو د جمعې پروز افغانستان کې د سولې لپاره غونډه وکړه. د وی او ای آشنا څنګه د ریپورت تر مخه د غونډې ګډونوالو افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیه په ناسته کې د مستقل او یلن مهاله اوربند باندې اتفاق وکړي. د امن د غوښتنې لپاره غونډه د کابل په غازی د لوبو په میدان کې رابلل شوې و. ګډونکوونکو یې د یو پریکړلیک په خبرولو سره ویلي دي چې د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. د غونډې د ګډونوالو په غوښتنو کې ویلي شوې دي چې د سولې خبرو د پرمخ وړلو او د افغانستان د جنگځپلو خلکو د باور د پیاوړی کولو لپاره دغه لوري باید د یاد کمپرس په لومړی ګام کې د ملګرو ملتونو د تنظیم لاندې په ټول هیواد کې په تلپاتی او یا لړمحاله اوربند فیصله وکړي او د دې اعلان هم وکړي. د کابل والی محمد یعقوب هیدری په یاد غوښتنه کې ویل چې د سولې خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون په اهمیت باید سوور کړه راکړونه شي. خغلی هیدری زیاته کړه په دغه خبرو کې د بیان رسنو او ټاکنو ازادي د امنیتی سرتیرو د خزو حقوق او د بشري حقوقو اهمیت باید خوندي شي. هغه ول د خلکو غوښتنه ده چې د جګړې ټول خپل اړخونه د خپل شخصي او ډلېزو غوښتنو باید تیر شي او لومړی د اوربند پر سر فیصله وکړي. د کابل د اوسیدونکو په داسې محل په یاد هیواد کې د اوربند اصول د ټینګېدو غوښتنه کوي چې ټاکل شوی په ترکی کې د افغان سولې په موضوع غونډه روانه میاشت کې دونکو ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ هم په افغانستان کې تشدد روان او په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې طالبانو د افغانستان په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو په دوه مرکزونو حمله کړې چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 14 نور عسکرې ژوندې نیولې دي. په هرات کې د تشدد نه علاوه په ننګرهار ولایت کې هم امنیتي ځواکونو او طالبانو په انخته کې 15 عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د سولې پاړه باندې نور پرمختیاوی دادی چې روس ویلي افغانستان کې د امن پاړه بل غونډه کول غواړي. تیر میاشت هم په ماسکو کې د افغان امن په موضوع غونډه شوې و چې پکې د افغان حکومت تر څنګ طالب استادو هم شرکت کړو. د ماسکو په غونډه کې د امریکایي، چین او پاکستان سفارتکارانو هم ګډون کړو. په ماسکو کې د بل افغان غونډې پاړه د روس خارجه وزارت ترجمانې ماریاز خاروا په ماسکو کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د ماسکو د چوکاټ د بلې غونډې لپاره اراده یې پخپل زیاته. په واشنگټن کې د امریکایي خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس بیا د زیارت پنځ شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د استنبول د غونډې ملکیت به د افغانانو وي او دا ناسته به په افغانستان کې د امن لپاره وروستي کوششونو ته مرسته ورکړي. دا راتلونکي کانفرنس مقصد دا دی چې پرمختګ کولو کې د افغان مرکزیانو مرسته وکړي. دا چې دوی په مذاکراتو کې پرمختګ وکړي او په دوحه کې د سولې ملاتړ وکړي. په قطر کې بین الافغانی مذاکرات په 2000 کې د امریکای او طالبانو د معاهده وروسته شروع شوی، خو سیډونکو وای په خبرو کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. د امریکای او طالبانو د معاهده لاندې امریکا او نیټو ځواکونه باید د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان څخه ستانه شي، خو د امریکای صدر جو بایدن حکومت ویلي دي تر دغه نیټې ورته د افغانستان نه د امریکایي عسکرو انخلا مشکل ښکاري.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
خبر پښتونخوا د لری پرتی سیمه شانګلې څخه د ډبرو د سکرو د شپاړو فکان کیندونکو مړی په درې ادم خېلو کې له یو ډلېس خبر څخه مودل شوې دي. دغه کان کیندونکو په 2011 کال کې تختل شوې وو او تر اوسه پورې لا درکوه. دغه کان کیندونکو اصلي سیمه شانګلې ته د هغوی د مړو درسولو په اړه ورستي معلومات سدي. په دې اړه زموږ همکار نو شرمان قلندر له احسان محمد خان سره خبرې کړې دي.
نو شروان صاحب دا د کویلې د خواریکو خوشپاړس مړی دی چې د درادم خیل کاله خیل سیمه کې موندل شوی دی. دا په دغه ځای کې د کویلې د یو درنګ څخه 2011 کال کې د خواریکو تختول شوی وو. یوازې دغه شپاړس نه بلکې د دې سره شپاړس نورو چې مجموعي توګه 23 خواریکو خو هغه شپاړس بیا بیرته خوشی کړی شوی وو یا تختیدلې وو او دا شپاړس لا راکا خواریکخ چې د دې مړی نن هم د دغه ځای د یو اجتماعي قبر د یا د یوې کندې څخه دا راوخکل شوی دی. او د دې لپاره زه به دا هم وایم چې د کویلې د خواریکخو د حکومت لپاره کار کوم کې یو ځای تنظیم د سمو اپنوم د هغې فعالان لګیاو او د هغې په وینا چې د دې تغلطنې تر دې ورسېدې چې اخیرا کې دغه مړی د دې او موندل شو.
ها د دې مواري چې اوسه پور قبول کړی دا چې چا ویلی دي چې دا چا وجل دي کسان چل شوی
د شروان څخه په سرګند باندې یا په رسمي توګه باندې داسې کوم ځمواري چې نه د قبول کړي خو په 2011 کال کې دا چې په دغه ځای کې ډیر وسلوال ګروپونه او یا ډلې وي او دا کوم چې را تختیدلې یا بیا ته چې کوم خوشی کړي شوی خوریکو د هغې په وینا چې دغه وسلوال تختولي وو خو په قاعده توګه د یوې ډلې لخوا د دې کوم ځمواري نه ده قبول کړی.
احسان احمد خان صاحب تر شپې ناوخته پورې دغلته احتجاجونه روانو د دې احتجاجونو کې څه غوښتنه کولی او صوبایي حکومت ورته څه ویل لري؟
نو شروان صاحب دغه احتجاجونه د شپې یوې بجې پورې کله چې زما خبره وشوه د ساموا د ویان سفر ازمت سره دغه کوم لاشونه یا مړی وو دا نه پرې خودل دا در ادم خیل سیمه کې دی ودرولی وو او د دې غوښتنې وی چې د صوبې وزیر اعلی دغه ځای ته د خپل راشي او د دې کوم غوښتنې دي چې په دې کې دغه مړو ته موزه ورکول وو بیا د دې سره سره دا چې دا ضمانت ورکړي چې د دې حفاظت یقیني کړی شي او هغه قانونونه چې کوم جوړ کړی شوی دي دا دی عملی کړی شي. خو د دې سره سره دا به زه هم وایم چې د صوبې کوم وزیر دی شوکت یوسفزی چې د هغه خپل تعلق هم د شانګلې سره دی هغه نن په خپل یو بیان کې ویلي دي د ویډیو د لارې چې دغه کوم وجل شوی خلک دی یا کوم مړی موندل شوی دي د دې کورنو ته به موزه هم ورکوي د لسو لکو روپو د دغه موزه اعلان هم کړی دی او د دې سره دا هم ویلی دی چې په دې اکل باندې دی قانون هم جوړ کړی دی او د دې د عملی کولو هڅې هم روانې کړې دي.
ډیر مننه احسان محمد خان صاحب.
ستاسو هم مننه.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو د منلو لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته پرلت وهلې او ویلې دي چې حکومت دې د دوی جایز غوښتنې ژر تر ژره ومني. دوی وایي د پوځي عملیاتو وروسته وران شوو کورونو معاوضه تر اوسه پورې په زرګونو خلکو ته نه ده ورکړل شوې او څو وارې په یاد سیمه کې سروي هم سرته رسیدلې ده. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې اوري.
د جنوبی وزیرستان د مسجد کم اوسیدونکو د اپریل په 9 نیټه باندې په پیښور کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ړنګ شو کورونو معاوضه نه میلاویدو پرځت پرلت وهلې دی. احتجاج کوونکو وویل د نوړان دی هم په ټانګ سیمه کې 14 میاشتو نه پرلت وهلې خو غوښتنې لا هم نه دي منل شوی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو شیرپا وویل د دوی دغه پرلت په پیښور کې تر هغه پورې دوام لري تر سو پوری چې غوښتنې نوي منل شوي.
په مقابل یو کم څلوېش دره کسانو سره مرسته شوې ده چې هغه ته چکونه ملاو دي او یو لاک 15,000 خلک هغه داستي چې تر اوسه پر د حکومت طرف دتا د ړنګو کورې موضع نه ده ملاو شوی. مونږ دا وایو چې مونږ ته دا خپل حقوق فوري تور باندې ملاو شي او چې نشي ملاو مو ته هغه پر دلته پلاته والی دي دلته به روزا تیرو اختر به کوو چې تر سو پر زموږ مطالبه عملی تور حل شوی نه.
احتجاج کوونکی وایي د 2018 کال نه تر 2020 پورې په جنوبی وزیرستان کې د ړنګ شو کورونو سروې شوي خو چارواکو تر دې دمه پورې پیسې نه دي ورکړې. د جنوبی وزیرستان احتجاج کوونکی وایي انتظامیه سره شپېتو زرو پورې ټوکنې پرتې دي خو خلکو ته پیسې نه ورکوي. په دغه پرلت کې ناست یو بلتن شالم وایي کورې وران پروتې خود جوړېدو د پاره ورسره پیسې نشته.
کور لا ساته کالا شي چې میش کورینا رنگ دي د میش مولینا لیټ دي د میش جایداتینا لیټ دي د میش مکانینا لیټ دي د میش تور سارای دار پدار دي د میش وړه بچون سای دون سوي د بډاګون سای دون دي د نن ره دې پره د میش را ات اکوما د میش را ات خبره نه مانی نه و خلی نم روډی ناستا نم یبستا.
د ریلیف او سیټلمنټ صوبایي وزیر محمد اقبال خان د رای اخشتو هڅه مو وکړه خو پیغام لوستلو نه پسی هم رای را نکړله. بلخوا د یادې سیمې ډیپټي کمشنر خلیق اقبال د واتس اپ د لارې پیغام کتلو نه پس هم انتظامیه دریز را نکړو. سرکاری شمیرې ښایي په کال 2009 کې یوازې د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 9000 پورې کورونه وران شوي وو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
بلوچستان کې احتجاج کوونکو دولتي مامورینو له 12 ورځو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې. د احتجاج کوونکو لډلې عبدالملک کاکړ دیوته وویل دوی د عدالت په حکم او باور په مشروع ډول پرلت ختموي. وایي کاتر روانې دوشنبه یا ګولپوري یې غوښتنه ونه منل شي بیرته به احتجاج پیلوي. حفیظ شیرانی پرې بشپړ حال رسولې.
په کوټه شهر کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي پلت نن ماښام ختم کړل شو. د احتجاجي پلت کنوینر عبدالمالک کاکړ وای پرلت یې د بلوچستان های کورټ په حکم سره په مشهود ډول ختم کړی.
زر د عدالت فیصله د مجد عدالت په احترام کې بل درنه ختم کړل مګر مشروط شرط دا دی چې نه په دادوی ورځ کې حکومت زموږ مسلې حل کړي. نو عدالت احترامن مجد فیصله ومنله اور مجر حکومت کمیټې د ټایم ورک چې لمر سره لیکشنې مذاکرات
د بلوچستان ایالت سر شار کوټي پر عبدالستار ادی څلور لاري احتجاجي پرلت لتیرو دولو سورزو ناستو. په دې پرلت کې د سرکاري کارمندانو بیلابیل دو دیس تنظیمونو شریک وو. احتجاجي ملازمینو په خپل تنخواو کې 25% زیاتوالی کچا ملازمین په خول استلسوي سرکاري ملازمین بیرته لګولو په ګډون ټولې 19 غشتنې لرلې. تیره ورځ د بلوچستان په های کورټ کې د وکیلانو له لوري یو آئینی درخواست لګول شوی وو. د کوټي بار کونسل له لوري په لګول شوی درخواست کې له عدالت څخه غوښتل شوی وو چې د ملازمینو ژغ دی واوریدل سي، هغوی ته د انصاف ورکړل سي او حکومت د هغوی ستونزې حل کړي. د جمعې په ورځ د بلوچستان های کورټ دوه ججانو چیف جسټس جمال مندوخیل او جسټس کامران ملاخیل د درخواست اورونه وکړه. د اورونه په وخت عدالت او حکومتي چارواکو ته د سرکاري ملازمینو د ستونزو د حل کولو ترڅنګ و سرکاري ملازمینو ته حکم وکړ چې تاسو خپل احتجاجي ناسته ختم کړئ، حکومت به ضرور تاسو قانوني غوښتنې مني. احتجاجي ملازمینو د جمعې په ماښام په اتړونو خپل احتجاجي پلت ختم کړ. دا احتجاجي پالت یو بل منتظم پروفیسر حامد خان وویل نور یې احتجاج ختم دی. د پولیو ضد کمپاین په ګډون د نهم او لسم ټولګي د امتحان نه اخیستلو احتجاجي پریکړه بیرته اخلي.
د امتحانو چې کوم لړۍ و دا درېدلې و دا بل سبا بیرته پیل کیږي. کوم چې د پولیو کار و چې دوه واره ځنډول شوی و دا به بیرته لسره شروع کیږي او دا ټول کارونه به کیږي. دغه درنه هم ختمه شوه، فلاله وزن ډول سو او زموږ بشپړ یقین دی چې دا روانه و نه کې به مشته په ګنشمیر نوټیفیکیشن مشته په لاس راځي.
د بلوچستان های کورټ په حکم حکومت یو بل ځانګړي کمیټه جوړه کړي کوم چې به د سرکاري ملازمینو له مشرانو سره د هغوی د غوښتنو په تړاو ناسي کوي او د دوشنبه په ورځ به عدالت ته د سوي پرمختګ ریپورت وړاندې کوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای دی وا کوټه.
په پاکستان کې د ستره محکمې سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ویلي پاکستان کې په آئین یا قانون باندې عمل نه دی شوی او هر چا دستور د خپل خوخه مطابق کارولې دی. د دوی په وینا چې وخت د پوز راتلو ته همیشا عدالتي مرستې ترلاسه شوی او پارلمان هم پکې خپل رول لوبولې دی. الیاس خان پری نور حال راکوي.
د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي چې پاکستان کې په آئین عمل درآمد نه دی شوی او هر چا آئین د خپل مرزي مطابق کارولی دی. د دې ویناوا چې د سوګند سرغړونه په غدداري کې راځي او قانون کې د دې سزا مرګ ده. اسلام آباد های کورټ بار اسوسییشن کې د بنیادی حقوقو او زمونږ آئین په موضوع سره یوې دستوري ته په خپل وینا کې جسټس قاضي فایز عیسا په آئین کې لګکو او عام وګړو ته ورکړې شوی بنیادی حقوقو باندې هم رڼا واچول او په ملک کې وان د دې سرغړونو ته هم اشاره وکړه. قاضي فایز عیسا اوی چې کله آئین یو خوا تکړې شي نو وفاق هم ماتي او پاکستانیت هم ختم شي. د اوی چې دا آئین تحفظ کول په هر یو پاکستانی باندې لازم دي او هر هغه صاحب اختیار کس چا چې هم سوګند پورته کړي دي په هغه باندې دا آئین پاسداري کول لازم ده. جسټس فایز عیسا اوی کچره دا آئین سوګند پورته کول خلکو په خپل د مات کړي نه وینو پاکستان بچره هم دوه ټوکړې شوی نه وو. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د سازمان پاکستان بار کونسل صدر عابد ساکی وای چې پاکستان کې د آئین سرغړونه به هله ادریږي کله چې دلته د هر چا برابر احتساب وشي. زه گنم چې دی کې ټول حکمران اشرافیه شامل ده او چې څوک هم راغلی دي آئین د خپل مرزي مطابق کاروي. عابد ساکی وای چې پوسټ چرې هم د عدالت د مرستې غیر مداخلت نه کړي او پاکستان کې د یو ډیکټیټر یا امیر حکومت ته ملاتړ ورکولو کې عدلی او پارلیمان رول لوبولې دي. قاضي فایز عیسا د سپریم کورټ هغه سینئر جج دی چاچی د تاریخ لبیک پاکستان لخوا شوی فیض آباد پرلت په اسخود نوټس قاضي فیصله کې د پوسټ په کردار نیوکه کړي وي او ویلي وو چې پوځي چارواکو د خپل سوګند سرغړونه کړې ده او د دوی پر ضد کاروای وشي. پاکستان کې د لګکو تحفظ په اړه قاضي فایز عیسا د قرآن پاک د یو آیات ترجمه وړاندې کړه او وی ویل
لا اکراه فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر کہاں قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی.
پدین کی حس زبردستی نشتا او کل چے پدین کی زبردستی نشتا نو بیا قانون کی خو زبردستی کی دے نشی. دا اوے چے آئین لگا کو تا دا جن تیرولو برابر موقع ورکولو حق ورکڑے دے. خو پٹولنیزو رسینو ٹویٹر باندے دا بشری حقونو یو مبارزہ شما جنیجو لکلی چی دین او قانون کی زبردستی خو نشتا خو چے سوک زبردستی کبھی حوی دین او قانون ادرولے ہم نشی. او یو بل صارف پختلی چی آئے دا آئین پدے مادہ پا پاکستان کی عمل کی گی او کنا. خو تیر وختونو کې د مذهبي یووالي د پاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي سو واردا خبره کړې ده چې پاکستان کې د لګکو سره جبري ودونه یا د دوی په زور د مذهب بدلولو پاړه حکومت سنجیده ده او 1300 میاشتو کې دا رقم سپیخې نه دی رامیسته شوی. جسټس قاضي فایز عیسا هم دغه رنګ پاین کې عام وګړو ته ورکړې شوی حقونو پاړه هم وینا وکړه او ویل چې دا عین شک لسم د لاندې یو کس بغیر وجه ښودلو نشي گرفتار کېدی او که په سوجه گرفتار ہمشی پسلی رشو ساتو کے با عدالت تا اڑان دے کولی شی. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو دیوا آو رئی
زمون پروگرامونا تاسو پا بے پانا او پا ٹھولنی زور سنیو باندے ہم کتلے او آو ری دلے شی.
دا وے پانی پتا دا voa.com
ہیریے نکڑے
بغاوت او د سازش په تورونو کې نیولې شوې ده چې له عمل دینه وړاندینی صدر ایوو مورالیس استعفا ورکړې ده. د پخوانی زنانه صدر آنیس د گرفتارۍ خلاف د بولیویا په زرګونو خلک د احتجاج لپاره سړکونو ته راوتی دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه نائب یعنی جلینا پورټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د پخوانی صدر آنیس او د یو شمیر نورو پخوانو سرکاري چارواکو د گرفتارۍ نه پس بولیویا کې راپورته حالاتو ته په فکرمندۍ سره ګوري. دی زیاته کچې مونږ په بولیویا کې خپل دوستانو او د بولیویا ګاونډیانو ته په کلکه سره دا وینا کوو چې د ټولو ولسی حقونو خاطر په ځای وساتي او په دې لړ کې د بشري حقونو په باب لا د برادمي امریکا د ملکونو خپلو کې د شوی لوزنامي او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د جمهوریت منشور په هیڅ ډول خلاف ورزي ونه کړي. وړاندینه زنانه صدره د کال 2019 په نومبر کې هغه وخت په اقتدار کې راغله کله چې دینه د وړاندینی صدر د مورالیس په انتخابونو کې د درغلو کولو خلاف خلک راپورته شول او د ده په غیر آئینی توګه د بیا منتخب کېدو کوششونه یې ناکامه کړل او دی یې په استعفا ورکولو مجبوره کړو. د مورالیس د بولیویا نه د تښتېدو نه پس میرمن آنیز د ټولو نه مشره پارلیماني غړي وه او د قانون مطابق دې ته د عبوري صدر په حیثیت کې سوګند ورکړی شو. مورالیس او د هغه د ماس پارټۍ اتحادیانو داوا وکړه چې دوی د بغاوت هدف کړی شوي دي. د خارجه چارو د محکمې نائب ویانی میرمن پورټر خپل بیان کې نور ویلي دي چې امریکا په بولیویا کې د اولسي سیاسي او مذهبي مشرانو بیان کړو فکرمندو کې د دوی ملګری ده. د بولیویا په بابل چې نړیواله برادری کمی فکرمندۍ څرګندوي امریکا په هغه کې نړیوالې برادری سره هم شریکه ده. د امریکې د سیمې د ملکونو تنظیم خپل یو بیان کې په دې فکرمندۍ ښکارا کړې ده چې د بولیویا ماس پارټۍ یو ځل بیا د قانوني طریقې کار په خلکو د زور ظلم کولو د پاره د استعمالولو کار ته لاس اچولې ده. تنظیم خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د بولیویا عدالتي نظام دومره صفا او مضبوط نه دی چې په انصاف سره د مقدمې چلولو ضمانت ورکړي. تنظیم په خپل بیان کې د ټولو نیولې شوو خلکو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د امریکې په شمول د غربي کورای ارز ډیر ملکونو دا یقین کوي چې جمهوریت حکمرانی دی بالا اوساتلی شي. په دې هم ټول په یو اتفاق دي چې د عدلیې په شان نورې ټولې جمهوری ادارې دي هم د سیاسي مداخلت نه پاکي اوساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي. ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 202 3 او USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.